سلام ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو مخک د ازادي رادیو ناوړه اوس ازادي رادیو څلور ساعت خبرونه لري د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپونو نس یو شاپین زو شپترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په مدني چپا د لښپګ نوي زوخه کاوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو عبدالرحمن د الیاس محمدی پلاروی چیرنی چارواکو تروسا د زوی د وجول پاړه دوی تڅنتی ویلی عبدالرحمن وای چې د زوی مړی چیر شنبه د ایران له سرحد تر لاسه کړ د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
ورورې څنګه واه چې الیاس له پلا لاندې واچو خپل هم له جنازې سره راغی وکیل نیولې وو له تهران یې جنازه راوړه جنازه دو لشپې په تهران کې سره
عبدالرحمن زیاته کړه چې الیاس محمدی شپک کاله مخکې د کار لپاره ایران ته تللی و او له خپل ورور سره هلته اوسېده د راپورونو له مخې د 19 کلن الیاس محمدی د سلواغې په شلمه هغه وخت و مړ چې په تهران کې د نیایش د پلله له سر یو کس لاندې واچوه ویل کېږي چې الیاس محمدی په تهران کې په خروالۍ کې کار کوه د یو شمېر راپورونو له مخې الیاس محمدی د ایران د حکومت یو ملاتړی وروسته تر دې له پله لاندې وغورځو چې فکر یې وکړ چې محمدی د اسلامي انقلاب بیرغونه چې د پله د پاس لګیدلې و لري کوي ایراني چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان په شمیر ولایتونو کې نن د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړل شوی و د طالبان د اوبو انرژي وزارت په کابل کونړ هلمند پنجشیر غزنی پکتیکا پکتیا او فراه ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د کچې د لوړیدو او د سیلونو د بهیدو خبرداری ورکړی دی په افغانستان کې د روانې اونۍ د ورښتونو له امله په بامیانو غور او غزنی کې او یو شمېر نورو ولایتونو کې لارې تړل شوې دي د کابل کندهار لوی لار هم پرون بند و چې بیا وروسته پرانیستل شو په سلنګونو کې له یک شنبې راهیسې لارې تړلې وې او نن سهار د طالبانو د فوائد امنیت وزارت د دې لارې د بیا پرانیستو خبرو کړې خو ویلي دي چې له هم په سلنګونو کې واوري اوري چې د دې لارې د بیا بندېدو خطر شته د هوا پیژندنو د نړیوالو ادارو لټکل سره سم بندن د افغانستان په 15 ولایتونو کې واوري او بارانونه وي د افغانستان لپاره د ایران ځنګړی استازي حسن کاظمی قومی هیله ښکاره کړې ده چې تر تلې میاشتې به د هلمند سیند اوبه ایران ته داخله شي ښاغلی قومی د خبرنن د ایران اسلام خبری اژانس ته وکړو زیاته کړې چې هیواد د خپل اوبو د برخې مسله جدي تعقیبوي ښاغلی قومی وایي چې د اوبو په تړاو د ایران د انرژي وزارت خبرو د طالبانو له چارواکو سره هغه نتیجه ورنکړه چې دوی یې تمه لرله دا په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل طالبان وایي چې د ایران د اوبو د حق په تړاو د 1950 کال تړون د ژمن دي خو د پرله پسې وچکالۍ له امله د هلمند په سیند کې اوبه کمې شوې دي او ټاکل شوی دی چې د کرملن د سیاسي مخالف الکسی نافالنی د جنازې مراسم د جمعې پورس د مسکو په د مارینو سیمه په یو کلیسا کې ترسره شي د هغه سیمه د شی وخت پکې نافالنی ژوند کاوه د نافالنی ویان دی کارا یمش په ایکسپانډ په ټوئیټر کې نن لیکلی دی چې تر دې مراسم ورسره به نافالنی هلته نږدې په حاضرۍ کې خبرت وسپارل شي د نافالنی کونډې یولیا نن د اروپا پارلمان ته ویل چې له دې سره دا ویره ده چې امنیتي ځواکونه به په دې مراسم کې مداخله وکړي د زیاته کړه چې د نه پوهېږي د مراسم به په سولیز ډول ترسره شي او هغه کسان به پولیس ونیسي چې د نافالنی وروستي دن ته ورځي او کنه اته څلوېښت کلن نافالنی د فبروري په 14 په زندان کې مړ شو خبرونه مو اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالب اوریدل شي افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تمکیګو او د ریچارډ بنټ د هغه راپور چې سبا تم دی د بشري حقوقو ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کې وړاندې کړي په دې اړه جزئیات ترکو همدارنګ له دې سره جوخت پدرته په افغانستان کې د یو شاعر او لیکوال د نیول کېدو په اړه چترو سلام د طالبانو په زندان کې دی په دې اړه به د بشپړ راپور او د دې د کورنۍ اندېښنې به هم در سره شریکی کړو په روستیو کې چې په افغانستان کې کوم ورختونه شوي لکه بلې لارې بندې شوي خلک شکایت کوي
د خرابو سرکونو له وجې د کلیو او لارې پرتو چې مو خلک نسی کولای چې بازار ته او حتی د خرنی ښار ته دوی ته ګټه وکړي
هم درنګ نن د کب نه هم د سرتيري ورسته د چې دا ورځ څنګه منزل کې په دې اړه د تجوزيات لرو خو د تر جمهوریت نظام د سرتیر شکایتونه مور
من پتیرو دونی مکلو کې متاسفانه یو ډیر شمیر پوزیارو د قربانی کېدو د ترور توهین شکنجه او زندان کېدو شاهدان یاست.
وړاندې به په دې اړه نور جزئیات هم درکړو. د نړۍ مطالب هم درسره اخلو. ملتیا مغاړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د قپای کار د تخنیکی چارو په سم بلخت قرباني د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکونکي وايي په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې تخربېدو په حال کې دی. خغلی بینه چې تاسو څنګه نوې په خپل نوی راپور کې کړی دي چې تمه د سبای د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې لیکل شوی د افغان نجونو خو بشري حقوقو ته د طالبانو به ترامي په نړۍ کې به ساري ده. اخو ایوش میر افغان نجونو خو وايي دوی د ژوند په ټولو چارو کې له سختو بندیزونو او محدودیتونو سره مخ دي او دوی وځي ټول نجونو خو ته خورا ستونزې لري کړي. تفصیل امید زهر مل لاور
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وای دوه نیم کال وروسته تر دې چې طالبانو افغانستان نیولای په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابېږي. د بنټ دا څرګندونه په افغانستان کې بشري حقوقو وضعیت په اړه د هغه په نوی راپور کې راغلي دي. تمه ده چې ښاغلی بنټ دا راپور چې د 2023 کال د سپتمبر راهیسې د 2024 کال د جنوري تر اخري ورځې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ښیي سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا عمومي غونډې ته وړاندې کړي. په دې راپور کې راغلي طالبان د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب کې ناکام دي او په ځانګړي ډول د نجونو خو بنسټیزو حقوقو ته د دوی بې احترامي د نړۍ په کچه بې ساري ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خودلې خوړاندې ادعا کړې چې په افغانستان کې د نجونو خو په ګډون د ټولو افغانانو حقوقونه خوندي دي. خو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ریچارډ بینټ پر راپور کې زیاته شوې په افغانستان کې اوسنۍ ناهیلۍ کوونکې حالت نه یوازې د بشري حقوقو وضعیت لامل بلکې د بشري حقوقو د پراخ نقض او د سیستماتیک تبعیض لامل هم د منلو نه دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې غوښتل شوې چې له طالبانو سره د اړیکو مشروعیت د افغانانو د بشري حقوقو په خوندیتوب پورې وتړي او تر هغه رژیم په رسمیت ونه پیژني شي. بشري حقوقو ته د درنامي په برخه کې د نړیوالو قوانینو د تعریف پر بنسټ د پام وړ خواله ونه لیدل شي. راپور زیاتوي د طالبانو حکومت آن په کشمیر برخو کې د خپل ژوندو په عمل کې دوه کې هم پاتې راغلي دي چې یو بیلګي د بخنې فرمان عملي کېدل خودل شوې دي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د ځنګړي راپورټر پر راپور کې د طالبانو لخوا د امنیت او مخدراتو کوسره د مبارزې په برخه کې دوه کړنې نسبتا سټایل شوې خو د حمله کړې شوې چې په دې راستو راوړونکو کې هم د بشري حقوقو خوندیتوب ته هیڅ پام نه ده شوی. خغلی بنټ غوښتنه کړې چې طالبان باید د بشري حقوقو په برخه کې ټول هغه نړیوالو قوانینو ته احترام وکړي چې د افغانستان دولت وړاندې لاسلیک کړی دي. ورته وخت یو شمیر افغان جون یو خوځي وای په دوی لګول شوی بندیزونه او محدودیتونه نور باید پای ومومي ځکه د دوی له قوله دی وضعیت دوی د ژوند په ټولو برخو کې له هر ډول پرمختګ محرومي کړی دي. د کابل یو اوسیدونکو چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل
طالبو از روزی کې
لکه مې ورته چې طالبانو وخت لا سکړې د افغان خزو د زورورو او دوی ته د ستونزو پیدا کولو په لټه دي چې د خوندزیو او په انتونونو له تړل کېدو او لکاره د دوی له منع کولو شروع او بیا له کوره د باندې په خپل سری ډول د دوی نیولو او حوزو ته تللې ګلو رسیږي.
د کابل یو بل اوسیدونکو چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي د طالبانو بندیزونو خزې له اقتصادي ټولنیز او رواني پلوه ډېری زپلې دي.
کومک ټول یې ډیر منفی غیز کړای دی تر څنګ یې یوازې زموږ کورنۍ نه دی ځپلی بلکې بندیزونو یې د افغانستان په اقتصاد هم خورا بد تاثیر کړای دی.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورټر لدې وړاندې هم په خپل راپور کې ویلي وو طالبان قصدن په پلان شوی او سیاستونو سره پر خوځو محدودیتونه لګوي چې د بشريت ضد جنایت ګڼل کېدای شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
افغانستان کې پاتې کېږو. نن د کاب نه هما د تیر جمهوري حکومت لوري نو مول شوې د سرتیرو ورځ خو یو شمېر پخوانی افغان سرتیري د خپل ستونزمن ژوند په اړه شکایت کوي. که هم له کله نه چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې بیا واک ترلاسه کړی دا ورځ نه لمانځل کېږي خو په جلا وطنۍ کې یو شمېر سرتیرو دا ورځ په آنلاین ډول لمانځلی. ورځو سنا کاکړنه په دې اړه نور تفصیل اورو.
نن د کم نهمه د سرتیرو ورځ ده. دا ورځ په 2018 کال کې د تیر جمهوري حکومت د مشر محمد اشرف غنی لوري د سرتیری په نوم نومول شوې ده. د کم نهمه د سرتیری ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې دغه ورځ نه لمانځل کېږي او یو شمېر پخواني سرتیري د خپل ژوند د بدو شرایطو په اړه شکایت کوي. یو ښځینه سرتیری چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ام خودم یک سرباز بودم و د دولت کار میکردم.
زه خپل یو سرتیری وم او په دولت کې می کار کاوه. ول کله نه چې طالبان راغلي ان دې جرأت نه لرم چې لکور ووزم. زه د کور ډوډۍ غټون کې وم خو له بده مرغه اوس په کور ناست یم. خیر دی اوسې گاونډیان یو څه ډوډۍ یو څه خرج را سره مرسته کوي. په پورونو کې ډوبیم.
قرضدار افکار شدیم.
د افغانستان یو بل پخوانی سرتیری چې د هم نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
موږ خپل وطن او خلکو ته خدمت کړی، د خلکو له حقونو څخه مدفاع کړی، اوس که هر کار وي، مزدوري وي، کوم بل کار وي، اماده یم چې وی کړم.
د دې سرتیرو په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د ورځ د هیواد په کچه لمانځل کېده او ټول سرتیري د افغانستان د وګړو لخوا ستایل او هڅول کېدل. که څه هم دا ورځ اوسمهال د افغانستان دننه نه لمانځل کېږي، خو له هیواد بهر یو شمېر سرتیري په جلاوطنۍ کې دا ورځ په آنلاین ډول د پخوانیو سرتیرو په یادولو لمانځي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت د سرتیرو د شکنجه کېدو او نیول کېدو راپورونه ورکول کېږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوې مخالفې وسله والې ډلې د کب د نهمې د سرتیرو ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، له تیرو شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې د هیواد په ګوټ ګوټ کې پخواني دفاعي او امنیتي ځواکونه د طالبانو د ځواکونو لخوا په دوشکنجو، وژنو، زندانونو، تبعید، آن جبري کډوالۍ او سپکاوي سره مخ دي. په همدې حال کې د تېر جمهوري حکومت د وسله والو ځواکونو پخواني ویان اجمل ماشینواري ازادي راډیو ته وویل،
متاسفانه هغه لوی ګواښ افغان وسلوال پوز منصوبینو ته پیښ ده.
موږ په تیرو دوه نیمو کلو کې متاسفانه د یو ډیر شمیر پوځیانو د قرباني کېدو، د ترور، توهین، شکنجي او زندانه کېدو شاهدان یاست.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر یې یونما شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې په یو راپور کې دا کړې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د بشري حقونو د سرغړونو له 900 څخه زیاتې پیښې ثبت شوې چې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیرقانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یونما دغه راپور رد کړی و. د افغانستان د پخواني نظام امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د سیګار د شمیرو له مخې 350,000 تنه و، د 2021 کال د اګست په میاشت کې هغه مهال منحل شول چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ.
دا لیکوال، شاعر او د مینی مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ازواب کورنۍ وایي له څه باندې یوې میاشتې تېرېدو وروسته عزت الله لا هم د طالبانو له بنده نه دی خوشی شوی. د عزت الله ازواب مشر زوی نصرت سرمند نن ازادي راډیو ته وویل د هغه پلار د خوشی کېدو په تړاو په لومړیو کې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه، خو په خبرې لا تروسه هغه پابند کېده. عزت الله ازواب چې د مینې په نوم مجلې خپرول او د خپل انتقادي او اصلاحي شعرونو له امله مشهور دی، د کورنۍ د غړو په وینا یې تر دې مخکې هم هغه د تیر جمهوري حکومت پر مهال په ننګرهار کې د مینې مجلې د چاپ او خپرولو له امله تختول شوی او بیا شکنجه شوی و. دا چې د هغه کورنۍ د هغه د نیولو په اړه باندې نور څه ویلي دي، ورسول امید سهرمل یې په دې راپور کې څه زیات اورو.
د لیکوالانو، ژورنالستانو او فعالانو د نیولو او بندي کولو په دوام لیکوال او شاعر عزت الله زواب د روان کال جنوري په 23 نیټه د طالبانو د حکومت لخوا د کابل پولي چرخي سیمه کې ونیول شو. د هغه زوی نصرت ارمان نن ازادي راډیو ته وویل پاره داسې مال نیول شوی چې غوښتل یې د مینې په نوم د مجلې د ډیزاین او چاپ او یو کس ته د پور د پیسو د بیرته ورسپارلو په موخه جلال آباد ته روان. ارمان وایي لومړیو کې په کابل کې بیا لا بیلو طالب چارواکو دوی تشمنه ورکړه چې ښاغلی زواب به بیرته خوشی کړي، خو په خبره یې نوموړی تر اوسه د طالبانو په بند کې دی. خو دا چې ښاغلی زواب ولې نیول شوی، مشر زوی یې نصرت ارمان په دې اړه وایي،
د امارت مسؤلین وایي چې هغه مو له شرابو سره نیولې. په لومړیو ورځو کې موږ ته د هغه د راخوشي کېدو ډاډ راکړ، خو وروسته یې ویل چې دوسیه رسمي شوې او محکمه به پریکړه کوي. پلار مې له تیرو 20 کالو راهیسې د مینې په نوم مجله خپروله او هیڅ سیاسي فعالیت نه لرو. نو موږ داسې فکر کوو چې پلار میا چا تیرویسته او یا د هغه د غږ بندولو او شخصیت وژنې لپاره دسیسه جوړه شوې.
نصرت ارمان زیاتوي عزت الله زواب په 2015 زیږدیز کال کې هم د مینې مجلې د خپرولو له امله ننګرهار کې تختول شوی و او بیا سخت شکنجه شوی و چې له هغه مهاله ورته رواني ناروغي پیدا او تر اوسه ترې کړېږي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم د لیکوالانو او مدني فعالانو نیول کېدو ته په اشاره سره وایي چې طالبان د دې لپاره چې د لیکوالانو، شاعرانو او فعالانو غږ غلی کړي هغوی نیسي، زوروي او شکنجه کوي. د دوی له ډلې ظریفي غفاري ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی نظام چې دی فقط یو دیکتاتور نظام دی، او هر هغه کس چې دغه دیکتاتور نظام په وړاندې غږ کوي، اواز پورته کوي، طبیعي دی چې طالب یې غلی کوي. هغه که لیکوال دی، هغه که شاعر دی، هغه که یو عام انسان هم دی، ځکه چې دوی د خپل نظام بقا، دوی د خپل ځان بقا په همدې کې ویني چې خلک کې پوراندې ونه غږی.
دا چې عزت الله جواب ولی نیول شوی او مختلف دي اړه د طالبانو د حکومت د مسؤلینو نظر هم ولر، خو یاندې ذبیح الله مجاهد له ژمنې سره سره په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې جواب نه کړي. خو نوموړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د خبري اعلانو نیول د دوی د ژورنالیستکي فعالیتونو سره تړاو نه لري، بلکې د نورو کړنو له عمله نیول کیږي. عزت الله جواب د خپل انتقادي شعرونو له عمله مشهور دی. نوموړي د تیر جمهوري حکومت پر مهال د شعر په جواب چارواکو توند نیوکه کوله. افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته هم وخت نا وخته پر خپل فیسبوک انتقادي لیکنې او شعرونه خپرول. همداسې حال کړه چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې ډېر خبریالان، لیکوالان، شاعران او فعالان نیولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په 2023 کال کې 16 خبریالان نیولي دي او ویلي دي چې نیول شویو خبریالانو له ډلې فاریاب کې د ممتاز راډیو مسؤول او مدیر امین الله عالمی او دایکندی کې د نسیم راډیو مسؤول سلطان علي جوادی د طالبان لوري په یو کال بند محکوم شوی او اوس مهال په زندان کې دي. همداشان د طالبان حکومت په زندان کې اوس مهال معترضه میرمن منیجه صدیقی او د زده کړو د حقونو دوه فعالان صدیق الله افغان او احمد فهیم هم ورځ یو شپې تیروي. هغه فعالان چې نیونه یې د طالبانو حکومت تایید کړی ده.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع اخلو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د البانیا پلازمینې ته رسیدلې او هلته به د جنوب ختیځ اروپا د هیوادونو په سرمشتیزي کې برخه واخلي. د دې سرمشتیزي هدف له اوکراین څخه د ختیځ اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراختیا یاده شوې ده. ورزو احمد چیبر ته چې په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ټاکل شوې ده چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي او د البانیا د سرلیازم ایدی راما په مشي د جنوب ختیځ اروپا د مشانو غونډه نن په پلازمینه تیرانا کې جوړ شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اګلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانک یا پخوانی ټویټر کې خبر کړی لیکلی دی، د نننۍ سرمشیزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانک خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خبر کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او شراغ لاس ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونټینګرو مشان هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسیدلی په یو شمیر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره په روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثره د امریکا متحده ایالاتونه ورته چمتو کوي. د وسلو مهماتو د کمبود له امله په روسیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هواد یو شمیر ختیځي سیمې روسی پوځیانو ته پریښي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. د اودیفکا ښار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسی ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناتو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمیر بندیزونه لګولې دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمیر وسلې او مهمات ورکړې دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانی دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولې. کاسوو چې پخوا د سربیا یو ولایت او اکثریت پکې البانیایان دي په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیره د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د واورې د اورښت له امله د دوی له ولایتونو سره نښلیدونکي لارې تړل شوي چې له امله یې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د چې په کوم ولایتونو کې لارې تړل شوي ورزو لابلې سپوږمۍ په دې راپور کې ورو
د پکتیکا، بدخشان او بامیانو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې له ورېدو وروسته د دغو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی له ولایتونو سره نخلیدونکو لارې بندې دي چې دوی ورسره له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د پکتیا ولایت د زرغون شهر ولسوالۍ یو اوسیدونکی سلام جان زیارمل په خبره د واورو د اورښت او د سړکونو د خاموالي له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي.
واورو ویلې سوې ده سړکونه خام دي، هغه سړکونه خراب دي. خرابو سړکونو له وجې د کلیو او لرې پرتو سیمو خلک نشي کولای چې بازار ته او حتی د کرنې ښار ته دوی تګ راتګ وکړي. ستونزه دغه ده.
د بدخشان ولایت اوسیدونکی جاوید هم ورته ستونزه بیانوي.
د راغستان شغنان او دروازه ها ولسوالۍ سره نخلیدونکو لارې بندې دي. که څوک کوم ناروغ ولري کلینیک ته یې نشي وړی، خلک همدا ستونزه لري.
د بامیانو د مرکز او ورس ولسوالۍ ترمنځ د مسافر وړونکي موټر چلوونکی حسین علی زاده په واورین ورځ په دې لاره کې د پرتو ستونزو په اړه وایي.
د بامیان او ورس په لاره کې ستونزه شته. د شاتو کوتل هوا وریځ ده، توپان دی. د پنجاب په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي او د یکولنګ او کوتل شاتو په سیمو کې هم موټر بند پاتې دي.
په بامیانو کې د طالبانو د حکومت د ولایتي ادارې ویاند صبور فرزان سیغانی هم وایي چې د کابل بامیان او بامیان دایکندي لارې د واورې د اورښت او سختو طوفانونو له امله تړل شوې دي. نوموړي د دغو لارو د خلاصون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
لا پرون راهیسې د سختو واورو او طوفانونو له امله په تېره بیا نن سهار د بامیان کابل کوتل حجګک لویه لاره، د بامیان دایکندي لویه لاره او دغه راز هغه لارې چې ولسوالۍ له مرکز بامیان سره نقلوي تر اوسه بندې دي. د لارو د خلاصولو لپاره د ټولګټو وزارت او قراردادي شرکتونو لخوا په جدي توګه کار روان دی.
د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت ویاند اشرف حق پرست لواورو د سړکونو د پاکولو او د بیا پرانستلو د اقداماتو په اړه د ازادي رادیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ټولګټو چارو وزارت نن چهارشنبه سهار خبر ورکړی چې د سالنګ لویه لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ خلاصه شوې ده. د دې وزارت ویاند اشرف حق پرست د دوشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه کې د سالنګ د لویې لارې د بندېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د شنبې په ورځ اعلان کړی و چې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو به د هېواد په څلور ویشتو ولایتونو کې ډېرې واورې او بارانونه وشي.
راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې اورښتونه شوي چې له امله یې لارې بندې شوې. بل پلو بیا د ډنمارک د کډوالو شورا په خپل تازه راپور کې ویل چې افغانستان د طبي پیښو له ګواښ سره مخ درېم او د اقلیم د بدلون له امله په نړۍ کې دولسم زیانمنونکی هېواد دی. دا چې دغې اقلیمي بدلون څومره افغانستان ته زیان رسولی په دې راپور کې جزئیات اورو.
د ډنمارک د کډوالو شورا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون دولسم زیانمنونکی هېواد دی چې د دغو بدلونونو له بدو پایلو سره مخ دی. دغه شورا د سیشن می پورز طبي پیښو ته د بیړني جمعي غبرګون په نوم په خپل نوي راپور کې اعلان وکړ چې د ګواښ پیژندنې د درجه بندۍ له مخې افغانستان د طبي او انساني پیښو په وړاندې دریم زیانمن هیواد دی. دغه شورا ویلي چې د اقلیم بدلون د طبي پیښو لکه وچکالۍ، سیلابونو او د ځمکې ښویدنې د زیاتېدو لامل کیږي. د ډنمارک د کډوالو شورا ویلي چې په 2021 کال کې د پخواني حکومت له ړنګېدو وروسته افغانستان له نابرابرۍ، ډېرو اقتصادي ستونزو، روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او له یوه پیچلي بشري ناورین سره مخ دی چې پکې طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون هم شامل دی چې افغانستان له مخکې هم ورسره لاس او ګریوان و. چې تر ډیره هغه ښځې او نجونې چې له بندیزونو سره مخ دي اغیزمنوي. د دې شورا په وینا د اقلیم بدلون د اوبو د کمښت بحران لا پسې ژور کړی او د افغانستان د 80% وګړو ژوند چې پر طبیعي سرچینو او کرنې پورې تړلی دی له ستونزو سره مخ کړی. په دغه راپور کې یادونه شوې چې د وضعیت ښځې او نجونې په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټونکي دي او په کرنه تکیه کوي له زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. یو شمېر ښځو بزګرانو د اقلیم د بدلون او طبیعي پیښو له امله د ورپېښو ستونزو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړي. د غور ولایت د لال سر جنګل ولسوالۍ اوسیدونکې میرمن فایزه وایي چې په مالدارۍ او کرنه بوخته ده. هغه وایي سږ کال اورښت د تیرو کلونو په څیر ښه نه و او اندېښمنه ده چې ګوندې وبه نشي کړای چې راتلونکي کال کې کښت وکړي.
تی راتلونکی کال موږ نشو کولی خپل څاروي وساتو. دا به غوره وي چې هغه وپلورو، ځکه چې که اوبه، واښه او سبزیجات نه وي نو ساتل یې ستونزمن کار دی.
د بامیانو ولایت یوه بله میرمن امنه وایي چې د نورو ستونزو تر څنګ د کار محدودیت د دوی پر اقتصاد اغیز کړی دی.
موخ شلغم پیاز کاهو او گازرې کړو د طالبانو له راتګ مخکې به مو خپل بازار ته وړل او خرڅولې مو خو اوس یې د خرڅولو لپاره څوک نشته ځینې خلک زموږ کور ته راځي او دا حاصلات اخلي نور څه عاید نشته
بلخوا د تخار ولایت یو کاروندګر شریف الله هم وایي چې د اقلیم بدلون او بې وخته بارانونو د دوی تازه کښت له منځه وړی
باران نه و شوی په تیرو څو ورځو کې بیا ډېر باران وشو هوا سړه ده زموږ سیمه کې د للمي فصل دی د خلکو ټول کښت ته زیان اوښتی
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې افغانستان په نړۍ کې د هغو لسو هیوادونو له ډلې څخه یو دی چې د اقلیم له بدلون سره مخ دی له بلې خوا له لوږې سره د مبارزې نړیوال سازمان د روغتیا نړیوال سازمان اسلامیک ریلیف له ماشومانو د ملاتړ سازمان او ورلد ویژن په نوم سازمانونو په دې وروستیو کې په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په تیرو دیرشو کلونو کې له بېسارې وچکالۍ سره مخ دی
facebook.com/azadiradio
دوی منی مایکه در تا د سپورت لګر پروگرام درو خو تر غی وړاندې په ډیر راپور ورې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر په افغانستان کې د نشې توکو پرکښت او تولید اندېښنه خودلې په ډیر سره کاکر تفصیل لګي
د ملګرو ملتونو د نشې توکو جرمونو پر وړاندې د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سی په افغانستان کې د نشې توکو د کښت او تولید په اړه اندېښنه لري په یو راپور کې چې د یو ان او ډی سی لخوا د فبروري په 8 مخپور شو په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر سیمه ایز استازی اشیتا میتل وویل
افغانستان له نږدې څلوېښتو کلونو راهیسې له ګډوډۍ سره مخ دی ځکه چې د دې هیواد اقتصاد مخ په ودې نه و له همدې امله تریاک د تبادلې آثارو ته بدل شو
هغه زیاته کړه په افغانستان کې څلور لسیزې جګړې د هر ډول نشې توکو کښت او تولید ممکن کړی دی په منځنۍ آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر د سیمه ایز استازي په وینا افغانستان نه یوازې د تریاکو تولیدونکی هیواد دی بلکې تریاک وروسته په هیروینو بدلیږي او په دې هیواد کې میتامفیتامین هم تولیدیږي نوموړی زیاته کړه چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو د کښت له بندیز وروسته د افغانستان د بازارونو شرایط داسې دي چې احتمال شته قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتامفیتامین تولید زیات کړي د طالبانو حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه مو په دې اړه وپوښتل چې آیا په افغانستان کې د کوکنارو پر کښت د طالبانو حکومت بندیز د میتامفیتامین زیات تولید ته لار هواره کړې ده خو هغه د دغه راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنه ځواب نه کړه خو مجاهد له دې وړاندې ویلي وو چې حکومت یې د نشې توکو د کښت تولید او قاچاق پر وړاندې جدي مبارزه کړې او په دې برخه کې د هیوادونو او سازمانونو اندېښنې بې بنسټه بللې دي د یو ان او ډی سي په راپور کې دا هم ویل شوي چې په افغانستان کې کروندګر د کوکنارو بدیل کښت ته لاسرسی نه لري یو شمیر کروندګر هم د اقلیم له بدلون او اقتصادي کړکېچ وروسته د خپل اقتصادي وضعیت او کاروبار په اړه شکایت کوي او وایي چې د کوکنارو پر کښت له بندیز وروسته له دوی سره هیڅ ډول همکاري نه ده شوې او د طالبان حکومت ورته بدیل کښت نه دی ورکړی د بلخ ولایت یو کروندګر میراج ازادي راډیو ته وویل
نسبت به پورسول امسول
د دې کال په تر څو کار کروندګر لري رسون سره مخ دي هغه کو د اوبو کمښت تقلیب بدلون او یا هم اقتصادي عوامل
زیاتر متضرر شوه
د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې یو بل کروندګر چې د موضوع د حساسیت له امله یو نو غوښتل نومي په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کروندګرو د تریاکو بدل کې غنم پیاز او بانجان واخیستل خو تر اوسه اسلامي امارت لوري موږ کروندګرو ته کومه پروژه یا کوم پروګرام نه دی رسیدلی
دا په داسې حال کې ده چې یو ان او ډی سی په منځنۍ آسیا د مخدره توکو ګواښونو او اړوندو جرمونو په اړه د معلوماتو د څېړنې او تحلیل لپاره یو مرکز جوړ کړی دی د دغه مرکز چارواکو ویلي دي چې د دوی څېړنې پرېکړه کوونکو ته دا امکان ورکوي چې په سیمه او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د مخدره موادو د ستونزو د کچې په اړه مفصل معلومات ولري د ملګرو ملتونو د نشې توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې دفتر په خپل راپور کې ویلي چې له څور لسیزو راهیسې تریاک له افغانستان څخه د منځنۍ آسیا او شمالي لارو له لارې د اروپا حتی سویل ختیځې آسیا منځنۍ ختیځ او افریقا په ګډون نورو بازارونو ته رسېدلی دي یا سازمان زیاته کړې په سیمه کې د نشې توکو د سوداګرۍ څارنه خورا مهمه ده ځکه چې قاچاقبران د خپلو محصولاتو د قاچاق لپاره نوې لارې لټوي او د مصنوعي مخدره توکو زیاتوالی د بل قوه نړیوالو پایلو سره ستونزې رامنځته کوي یو نو ډی سي د نشې توکو په ځانګړې توګه د هیروینو لوړه بیه د نشي توکو د ناقانونه سوداګری لامل ګڼي او وایي چې د دې پدیدې پر سوداګری باید په ګډه نظارت وشي. په تیرو دوو لسیزو کې افغانستان ته د نشي توکو د کښت او تولید په برخه کې د نړیوالې ټولنې د اندېښنې وړ هیواد و، خو په پخوانی جمهوري نظام کې د کښت د کمولو لپاره کروندګرو ته د زعفرانو په څیر بدیل حاصلات ورکول کېدل.